سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې. نن جمعه ده، د 14 کال د مرغومي جدي دومه، د 2022 کال د دسمبر 23. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خره غلاست وایم. تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مخته وړي. په خبرونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي هغه څه چې طالبانو کړی د دې هڅه ده چې افغان نجونې تیار راتلونکی ولري او له فرصتونو بې برخې وي. بلینکن دغه څرګندونې د طالبانو له لوري له لوړو زده کړو د نجونو د منع کولو په غبرګون کې پرون په واشنګټن کې وکړې.
That no country is going to be able to succeed much like
kit yo hewat ba bare yo namumi aw de ra laga wada bo kti kni mai wa gde de wande akhisto la fursat sa khabe barhe krai shwi wi muk pa us waqt ki pa de barhe ki la nuru hewat un sara pa taamul ki aw ka waziyat badal nashi faila be tawan pre ka wal wi na gwaadam nane juziyat war kram kho muk ba la akhpal sharikan sara pa ham gai da masala taqib kro
coordination with allies and partners.
خغلی بلینکن زیاته کړه طالبان اڅه کوي ل نړیواله ټولنې سره کی اړیکی ولري او دوی ورته اړتیا هم لري. خود د خبره ک طالبان هغه کړو وړو ته چې اوسی کوي دوام ورکړي ل نړی سره به اړیکی کی نشي. بلینکن ویل پرنجونو د زده کړې بندیز یوازې امریکا نه بلکې د اسلامي هیوادونو په ګډون د نړی ډیرو هیوادونو غندلې. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي په افغانستان کې د خزو د لوړو زده کړو بندیز لګول نه اسلامي دی او نه هم انساني او موږ دا ډول یو بندیز غندو. چاوشوغلو دغه څرګندونې پرون پنجشنبه د یمن د بهرنیو چارو وزیر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. د ترکیې د هویت ورځپاڼې د راپور له مخې چاوشوغلو ویلي د طالبانو دغې پریکړې دوی ډیر خفه کړي او هغه د ډیرې اندېښنې وړ ده. چاوشوغلو د پښتنې په بڼه دا موضوع راپورته کړي چې د ښځو تعلیم افغانستان ته څه زیان رسوي او د دې بندیز ګټه څه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو له فعالې ونډې اخیستو پرته به په افغانستان کې تلپاتې سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ ته د رسیدو چانس ډیر کم وي. اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي په دې هیواد کې د دوامداره پرمختګ لپاره ښځې او نجونې باید د تعلیم په ګډون له خپلو ټولو حقونو برخمنې شي. اوچا دغه څرګندونې د طالبانو له لوري له لوړو زده کړو دنجونو او خزو د منع کېدو په اړه د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې کړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د سې شنبې په ورځ د لوړو زده کړو ټولو مؤسسو ته په واستولي مکتوب کې ویلي د کابینې د پریکړې په اساس د اوناسو تحصیل تر امر ثانی پورې معطل ده. تر دې مخکې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته نجونې له منځنیو او ثانوي زده کړو منع کړې وې. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي چې د افغان خبریال ذبیح الله نوري د نیول کېدو او وهل ټکولو د قضیې په اړه څېړنې وکړي. دې کمیټې په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي طالبان باید دا موضوع وڅېړي چې نوري ولې 8 ساعته توقیف شوی او پرې ظالمانه برید شوی او هم دې خپله د استخباراتو اداره د رسنیو د غړو په وړاندې د دوامداره ځپنې حساب ورکوونکي وبولي. سی پی جی ویلي د دسمبر په 9 شاوخوا 500 پروسو پر وسلو سمبالو افسرانو د تخار په مرکز تعلقان کې د نوري کور محاصره کړی. دغه کور ته داخل شوي او هغه وهلی ډبولی دی. ازادي راډیو ته غوږیست. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي ترکیه د سویډن د هغو اقداماتو ستاینه کوي چې په دې تړون کې د شاملېدو لپاره یې کړي، خو د دې لپاره چې دا هیواد د دغه تړون د غړي په توګه ومنل شي تر اوسه یې نیمې هغه سپارښتنې نه دي پوره کړي چې انقرې د بشپړ ملاتړ لپاره ورته وړاندې کړي. چاوشوغلو پرون په څرګندونو کې وویل د سویډن د محکمې هغې فیصلې چې اجازه نه ورکوي په ترکیه کې د 2014 کال په ناکامه کودتا کې په لاس لرلو تورن یو کس انقرې ته وسپاري. په ناټو تړون کې د سویډن د غړیتوب په اړه پر مذاکراتو سیوری غوړولی. د دې لپاره چې سویډن او ګاونډی فنلند د ناټو غړي شي د دې تړون د ټولو 150 غړیو تصویب ته اړتیا لري. خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. رابه شو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د انجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازې د تړلو له پریکړې دفاع وکړه.
په مختلفو ولایاتو کې د اوناسو طبقې لیلیې فعال وې، حجاب متاسفانه نه شو عملي. او بل عمده ستونزه دا وه چې په اکثر پوهنتونونو کې دا د اختلاط نظام نه و ختم سوی د نرو د ښځې په مابین.
د اسلامي چارو کارپو ډاکټر صلاح الدین سعیدی سره مو په دې اړه مرکه کړې چې د وزیر د خبرې څنګه ارزوي.
د وزیر صاحب استدلال د جرمونو، بې ناموسۍ او یو سلسله تخلفات او منکراتو ذکر دی. دا ډیر سخیف او د دولتداري د اصولو خلاف او د اسلامي پوهې د خلاف مستندات دي.
د نجونو په وړاندې د پوهنتونو د دروازو د تړل کېدو په غبرګون تر پرون ناوخته شاوخوا 500 د پوهنتون استادانو استعفای ورکړي. یو هم جاوید مومن دی.
زمونږ خویندې چې له دغه نعمت نه بې برخې ول، حتی شپې ناوخته پورې خوب هم نه راته. د دې لپاره چې ډېر په اندېښنه کې وم چې زمونږ افغانستان په دغسې حساسو شرایطو کې دغسې عجولانه او دغسې پرېکړې نور که زه څه نسم کولی، د اقل ما استعفا ورکړه.
او انوش دستگیر د فوتبال د ملي ټیم له روزنګرې لاس په سر شو.
آقای دستگیر سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بعد از حضور
د افغانستان د فوتبال ملي لوبډلې مشر روزون کی خاغری دستگیر وروسته له څلورو کلونو د فوتبال ملي لوبډلې له روزنې لاس په سر شو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
شو. اول مطلب ته، د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم وایي د محصلو نجونو پر مخ د پوهنتونو د دروازې د څو دلایلو له امله تر امر ثانی پورې بندې شوي. د محصلو ښځو لخوا د پوره اسلامي حجاب نه مراعات، له خپلو کورونو لرې په لیلیو کې اوسېدل او له محرم پرته لرې سفر کول ندیم څو بیلګې وبللې. په عین حال کې طالبانو په یو نوي اقدام کې په افغانستان کې د نجونو په مخ کورسونه هم بند کړي دي. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
له لوړو زده کړو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو په اړه د طالبانو پر پریکړې له پراخو انتقادونو او غندنو وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم یو ځل بیا د دې پریکړې دفاع وکړه. هغه تېره شپه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د نجونو او ښځو د لوړو زده کړو د ځنډولو پریکړه پر څلورو دلایلو شوې ده.
یوه ستونزه دا وه چې په مختلفو ولایاتو کې د اوناسو طبقې لیلیې فعاله وې. د یو ولایت د ښځینو طبقه د دې په بل ولایت کې په میاشتو میاشتو سفرونه وه، هلته به اقامه وه او پر لارې باندې دا سفر بېله محرمه. یو عمده مشکل په دې کې دا وه. دوهمه ستونزه دا وه چې کومې ښځینه محصلینې چې پوهنتونونو ته یې رفتامه درلودې د کورونو سره تللې، هغو ته هم هدایت پوره حجاب و، خو دا حجاب متاسفانه نه شو عملي. او بل عمده ستونزه دا وه چې په اکثره پوهنتونونو کې دا د اختلاط نظام نه و ختم سوی د نرو د ښځې په مابین کې. څلورم مشکل دا وه چې اوسنی نصاب چې د پوهنتونونو دی تقریبا 160 رشتې لري. په دې کې بعضې داسې رشتې وې چې هغه د دې اوناسو طبقې د دې شان سره، د دې د عزت او وقار سره، د افغاني کلتور سره سر نه خوړي. پاره کې لکه دا د انجینری اړخ دی یا د زراعت اړخ دی یا بعضې داسې نورې رشتې دي.
هغه زیاته کړه چې د طالبانو حکومت 14 میاشتې وخت ورکړی و چې په دې برخه کې اصلاحات راشي، خو د ده په وینا دا کار ونه شو. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د تېرې سېشنبې په ورځ په یو مکتوب کې وویل چې پوهنتونونه به تر امر ثانی پورې د نجونو پر مخ بند وي. په عین حال کې د طالبانو د ښوونې وزارت هم په یو مکتوب کې چې پرون پنجشنبې استولی ویلي چې د طالبانو د حکومت د کابینې د پریکړې له مخې له شپږم ټولګي د پورته نجونو پر مخ ښوونځي او د روزنې کورسونه تر امر ثانی پورې بند دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېر کال په اسد میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس د نجونو منځني ښوونځي او لیسې تړلې، خو ویل کېږي په ځینو ولایتونو کې د نجونو د زده کړې بهیر تر اوسه دوام درلود. په دغه مکتوب کې چې د طالبانو د ښوونې د سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا پر لاسلیک خپور شوی، د هیواد د ښوونې ټولو ریاستونو ته امر شوی چې د دغه پریکړې مطابق له شپږم ټولګي د پورته نجونو زده کوونکو پر مخ د دولتي او خصوصي ښوونځیو او د زده کړې د کورسونو په اړه مناسب اجراءات وکړي. د دغه مکتوب له خپرېدو مخکې د کابل د یوه ښوونځي سرښوونکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا او همکاران یې د چهارشنبې په ورځ د طالبانو لخوا ګواښل شوي وې. هغې چې د امنیتي دلایلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شوي وویل:
داخله مکتب و
طالبان له درنو وسلو سره خونځي ته داخل شول. ما او مدیر له دو نور سره خونکو سره چې غوښتل مو له خونځي ووزو، په تنده لهجه راته وویل چې ولې تر اوسه دلته پاتې یاست، ولاړې شئ او تر امرسانی پورې حق نه لري چې په خونځي کې ووسئ. په عین حال کې په تخار ولایت کې یو شمېر نجونې وایي چې طالبانو پرون د روزنلې یو خصوصي مرکز څخه شړلي او ورته یې ویلي چې د زده کړې حق نه لري. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د زحل په نوم د یوې 15 کلنې نجلۍ له قوله ویلي چې وایي طالبانو دغه راز نجونې وهلې ډبولې هم دي. له بلې خوا په یوه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې لیدل کېږي چې طالبان په تعلقان کې د یو شمېر معترضو نجونو پر مخ اوبه شیندي. د راپورونو له مخې دغو نجونو د پوهنتونونو د تړل کېدو په وړاندې اعتراض کړی و. پرون کابل هم د یو شمېر نجونو او ښځو د مظاهرو شاهد و. په کابل کې یو شمېر معترضانو وویل چې طالبانو ورسره تاوتریخوالی کړی او یو شمېر معترضان او خبریالان یې نیولي دي، خو طالبانو په تخار او کابل کې د معترضانو د دغو ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم وایي د معصولو نجونو په مخ د پوهنتونو دروازې د څلورو دلایلو له امله تر امرسانی پورې بندي شوي. نوریاس نوري د دینی چارو له پوه ډاکټر صلاحالدین سعیدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې ندا محمد ندیم ویلي چې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې هغه اصلاحات چې د ده په وینا د اسلامي شریعت پر اساس د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې په پوهنتونو کې عملي شوي وایي عملي نه شول او په دې موده کې مسئول چارواکو له مصلحت کار واخیست. آیا دا د دلیل کیدای شي چې د ټولو معصلو نجونو په مخ د پوهنتونونو دروازې وتړل شي؟
په اسلامي ټولنه کې د اسلام د منابعو نه دیدګاه او لیدلور متفاوت دی. په خپل داخل د اهل سنت و جماعت کې هم متفاوت دی او حتمی نه ده چې دا اجتهاد د غیر اسلامي اجتهاد وي، خو د دې اجتهادونو د مشروعیت سوال، د مشروعیت لار چې تطبیق شي په حکومتي وسایلو باندې، هغه کولای شي، هغه څوک کولای شي چې هغه د اسلامي ټولنې مشروع حاکمیت وي. د طالب حاکمیت مشروع حاکمیت نه ده، تمامت خاده د ټوپک په زور راغلی دی، حکومت موقت دی او د صلاحیت نه لري. په یو ټولنه کې قانون د پارلمان لخوا نه، د دارالفتا لخوا نه، هغه چې مشروع دارالفتا یو مشروع پارلماني د هغې د خوانه جوړیږي. وزیر، والی، رئیس، قومندان د احکامو مجریان دي او داسې کوم قوانین چې د هغه پر بنیاد باندې د دې صلاحیت وزیر ولري چې پوهنتونونه او تعلیمي مراکز وتړي، دا د محاکمې وړ او جرمی عمل دی. راشو د مسالې بلې برخې ته، هغه دا دی چې د وزیر صاحب استدلال د جرمونو بے ناموسی او یو سلسله تخلفات او منکراتو ذکر دی. محکمه بی عدالتی کوي، محکمه برطرفه کوي، تیاره سقوط کوي، تیاره لمنځه ویسي، موټر تصادم کوي، موټر لمنځه ویسي. دا ډیر سخیف او د دولتداري د اصول خلاف او د اسلامي پوهې د خلاف مستندات دي. هر څوک کې دې شي تخلف وکي، هر څوک کې دې شي جرم وکي، دا د چاپ اوښل کې نوښته نه دی او دا د مکتبونو د مدارسو د خلاصېدو عدم خلاصېدو پر لسره اړه نه لري، استواد نه لري. په دې خاطر باندې دا حکم خطا، غیر اسلامی، غیر شرعي او مشروعیت نه لري.
سیدی صاحب، د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د څلورو عمده ستونزو یادونه کړې چې پر اساس دوی دغه پریکړه کړې ده. په ولایتونو کې له خپلو کورونو لرې په لیلیو کې له شرعي محرم پرته د نجونو زده کوونکو اوسېدل او پر لریو لارو یې له محرم پرته سفر د هغو ښځو لخوا چې په ښارونو کې به پوهنتونونو ته تللې د پوره اسلامي حجاب نه مراتول. په اکثره پوهنتونونو کې د اختلاط د نظام دوام او د ځینو رشتو چې د په باور د ښځو له شان او شریعت سره اړخ نه لګا، او د هغه څلور عمده ستونزې یادې کړې دي چې دوی د په وینا اړ کړې چې دغه پریکړه کړې. آیا دا دومره لوی ستونزې دي چې اوناسه طبقه له لوړو زده کړو محروم کړی شي؟
په لیلیو کې ژوند، د کورونو نه لري ژوند، د شرعي محرم نه لري ژوند، دا ډیر سخیف او نادرست استدلال دی. کله چې عربستان سعودي ته یو خزه بدون د محرم شرعي د تیارې نه راکته شي، البته ورته خزینه پولیسه ولاړه ده، او تر کوره پورې رسي تر محل د کار چې هغل تر اغل د رسي دا که مسلمان ای او که غیر مسلمان ای. جناب وزیر صاحب چې کولای نشي ته محمد خا هستې پریږدي چې بل څوک د تاسو نه به خو کی په دې خاطر باندې د حجاب مسله د تخلف مسله په هیڅ صورت د دې دلیل نشي کېدلی چې لسره د سپګو د پاره پوستینو سزاوي.
د اسلامي چارو کارپو ډاکټر صلاح الدین سعیدی و چې د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم د هغو دلایلو په ارتباط خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک چې په اساس د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د نجونو په مخ د پوهنتونو دروازې تړلې وي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یو به
د وو پر مختللو سنتي وادو یا جیو ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په یو اعلامیه کې د خزو او نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو له لوري لګول شوی بندیز غندلی او ویلي دي هغه د بشریت ضد جنایت بلل کېدای شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دغه پریکړه نه اسلامي اړخ لري او نه هم انساني او د طالبانو څخه یې غوښتي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د یو پر مخللو صنعتي هیوادونو ډلې چې د جی او په نوم یادیږي په افغانستان کې له پوهنتون او د لوړو زده کړو له نور ماسو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو د پریکړې په وړاندې توند غبرګون ښکاره کړی او طالبانو ته یې په خطاب کې ویلي چې دغه بندیز د بشریت ضد جنایت انګېرل کېدای شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر آنا لینا بایربوک چې هیواد په اوس وخت کې د پرمختللو صنعتي هیوادونو د ډلې مشري په غاړه لري په برلین کې د ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته چې نوموړي مشري کوله په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد جنایت دی. په اعلامیه کې جی و ډلې د طالبانو دغه پریکړه چې ښځې یې پوهنتونو ته له تلو منع کړي په کلکه غندلې ده. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې میرمن بایربوک ویلي له دې او د طالبانو له نورو اقداماتو چې د ښځو په وړاندې کړي داسې ښکاري چې طالبان یو سیستماتیک سیاست مخته وړي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د روم د اساسنامې له مخې چې افغانستان هم لاسلیک کړي جنسیتي تبعیض د بشریت ضد جنایت بلل کېدای شي. د طالبانو د حکومت وروستۍ پریکړه د نړیوالو له پراخو او توندو غبرګونونو سره مخامخ شوې. په دې ترڅ کې د هند بهرنیو چارو وزارت هم د طالبانو پر دغې پریکړې اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې هند تل په افغانستان کې د ښځو د زده کړې ملاتړ کړی دی. د دې وزارت ویان اریندام بکچی د ملګرو ملتونو 2015 پریکړه لیک ته اشاره کړې چې د ښځو په ګډون پر بشري حقونو د ټینګار تر څنګ هغه ډېر مهم بولي چې رعایت شي. دغه پریکړه لیک همدارنګه په ټولنه کې د ښځو د بشپړې مساوي او با مفهومه ونډې اخیستو غوښتنه کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش او غلو د طالبانو دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې په افغانستان کې پر ښځو د لوړو زده کړو بندیز لګول نه اسلامي دی او نه هم انساني. چاوش او غلو دغه څرګندونې پرون پنجشنبې د یمن د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوه ګډ خبري کنفرانس کې کړي دي. د ترکیې د حوریت ورځپاڼې د راپور له مخې چاوش او غلو ویلي چې د طالبانو دغې پریکړې دوی ډېر خفه کړي او هغه د ډېرې اندېښنې وړ ده. چاوش او غلو د پوښتنې په بڼه دا موضوع راپورته کړې چې د ښځو تعلیم افغانستان ته زیان رسوي او د دې بندیز ګټه څه ده. هغه ټینګار وکړ چې اسلام د تعلیم مخالف نه دی بلکې د تعلیم ملاتړ کوي او له طالبانو غواړي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. تر دې یوه ورځ مخکې د ترکیې د ولسمشر ویان هم د طالبانو پر دې پریکړه انتقاد کړی او هغه د اسلام له روح سره په ټکر کې بللی او ویلي وو چې دغه بندیز په مذهب کې ځای نه لري. خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم پرون له لوړو زده کړو څخه د اوناسو د محرومولو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او وویل چې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې هغه اصلاحات چې د ده په وینا د اسلامي شریعت پر اساس د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې په پوهنتونونو کې عملي شوي وي عملي نه شول او په دې موده کې مسؤولو چارواکو له مصلحته کار واخیست. نوموړي چې تېره شپه د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره خبرې کولې له محرم پرته په لیلو کې د نجونو د هستوګنې او سفر د شرعي حجاب نه مراتول په پوهنتونونو کې د ښځینه او نارینه محصلینو نه جلاوالی او د ده په وینا په تدریسي نصاب کې د ښځو د شان خلاف د ځینو رشتو موجودیت هغه څلور عمده لاملونه و چې د ده په وینا دوی دې ته اړ کړل چې دغه پریکړه وکړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
تر پرون ناوخته د نجونو د محصلینو په وړاندې د پانتونو د دروازو د تړل کېدو په غبرګون په ټول افغانستان کې شاوخوا 500 د پانتون استادانو استعفاوې ورکړې دي. یو هم جاوید مومند ده. په دې اړه فرشتي مرسال یو ریپورت جوړ کړی.
دا یو عجیب شانت احساس ما ته راپیدا شو د دې لپاره چې د یو افغان بیا د یو مسلمان په صفت نور که زه څه نسم کولی حداقل ما استعفا ورکړه.
د پوهنتون استاد جاوید مومند دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل کله یې هم فکر نه وکړی چې د استادۍ مقدسه دنده به پرېږدي، ځکه په خبره یې د افغانستان خلک تر هر څه زیات زده کړو ته اړتیا لري.
مونږ او تاسو ټول افغانان دردیدلی یو، نه یوازې زه بلکې ټول افغانان. او زمونږ یوازینی درد همدا و چې مونږ بې علمه و، بې سوادي کچم ډېره زیاته لوړه وه، او یوازینی مشکل چې مونږ افغانستان او افغانان ورسره لاس او ګریوان ول د علم و، او بیا په خاص توګه زمونږ خویندې چې له دغه نعمت نه بې برخې ول، حتی شپې ناوخته پورې خوب هم نه راته. د دې لپاره چې ډېر په اندېښنه کې وم چې زمونږ افغانستان په دغسې حساسو شرایطو کې دغسې جولانه او دغسې پریکړې نور که زه څه نسم کولی حداقل ما استعفا ورکړه.
په کابل کې د البیرونی پوهنتون استاد امین الله وزیری چې په خبره یې په سلام هیواد طلوع آفتاب او باختر خصوصي پوهنتونونو کې هم په تدریس بوخت و، ازادي راډیو ته وویل چې خپله په کور کې نجونې محصلانې لري، خو نه یوازې د خپلو خویندو لپاره بلکې د ټولو افغان ښځینه محصلانو لپاره چې نور پوهنتون ته نشي تلای د اعتراض په ډول له خپلې دندې استعفا ورکړه.
متاسفانه همین دلیل که از طرف وزارت تحصیلات عالی
لو بده مرغ په همدی دلیل چې د لوړ زده کړو د وزارت لخوا مکتوب خپور شو چې تر بل امر دی خزینه محصلان په هنتون ته نه ورځي، ما هم استعفا ورکړه. دا یو محدود شمیر استادان نه دي، تر راتلونکو اونیو پورې به ډیر نور استادان هم خپل دندې پرېږدي. موږ څنګه کوي شو چې راشو او یوازې هلکانو ته درس ورکړو؟ بیا چې کور ته ځو خپل خویندو محصلینو ته څه وایو چې چیرې تللی وو؟ که ووایو چې تللی وو درس مو ورکړ، له رواني اړخه په دوی ډیر بد تاثیر کوي. خای پختنه ور سره پیدا شي چې موږ درس نشو ویلای، نو تاسو ولې زی درس ورکوي؟
شاید سوال خلق شوه وختي که ما درس نخوانیم شما به چه خاطر دیگه میرین تدریس میکنین؟
د چهارشنبه ورځ را پدې خو چې د افغان جنو پر مخ د طالبانو د حکومت لخوا د پوهنتونونو دروازې تړل شوې، یو شمیر استادانو خپل استعفاوې وړاندې کړې. د پلاسي حال کې دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ څخه وروسته د پوهنتونونو ډېر شمیر استادانو خپل دندې پرېښودلې او له افغانستانه وتلو ته اړ شول.
له خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول به له احمد شیبره د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری واورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د طالبانو د بیا واکمنۍ په لومړیو میاشتو کې د دوی چارواکو بیا بیا دا ژمنه کوله چې یو پراخ بنسټ اسلامي حکومت به جوړ کړي، داسې حکومت چې په کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقوق ورکړل شوي وي. ورځپاڼې په کندهار کې د هغه وخت د امر بالمعروف رئیس خبره راخیستې ده چې ابزرور خپرونې ته یې ویلي وو چې خلک دې نه ویری شي، دوی یو معتدل نظام تشکیلوي. د ګارډن په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د طالبانو د لومړیو وختونو دا ژمنې په تدریجي ډول له پامه غورځول شوي دي. کله ناکله څوک نه پوهېږي چې اوس دوی څه غواړي، او یو نیم وخت د دوی رسمي تګلاره په وروستي شېبې کې بدلی شي. د ورځپاڼې په مقاله کې دا خبر هم خپره شوې ده چې نن سبا د طالبانو په حکومت کې د هغو کسانو ژغونه غلي شوي دي چې د اعتدال ژغ یې اوچت کړی و. د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړلو امر طالبانو د سې شنبې په ورځ وکړ. ګارډین لیکي چې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په وروستیو کې ویلي وو چې د ښځو زده کړې له اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په تضاد کې دي. همدې ګارډین ورځپاڼې په خپلې ویب پاڼې کې په جلال آباد کې د هغې مظاهرې ویډیو هم خپره کړې ده چې د نجونو پر مخ د پوهنتون د دروازو تر تړل کېدو وروسته د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي په لسګونو محصلین راغونډ شول، او دا شعار یې بدرګه کړ چې یا تحصیل د ټولو لپاره یا د هیچا لپاره هم نه. میل آنلاین خبرونې هم له پوهنتونونو څخه د نجونو د مخنیوي مسله راخیستې ده او لیکي چې طالبانو د پوهنتون ښځینه کارکوونکي او استادانې هم په کور کښېنولې. د میل آنلاین په باور په افغانستان کې د ښځو د روزنې یوازینی مرکز چې له تیر کال راهیسې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له هم پرانیستی و وتړل شو. د خبرونې په نظر د پروسه شکل د اګست له 15 را وروسته چې طالبانو کابل ونیو دا ډله ورځ تر بلې افراطي شوې ده. د لویدیځ بله چاپي خپرونه وال ستریت جورنال لیکي د طالبانو دا پریکړه چې نجونې د پوهنتون ته نه ځي له نړیوال غبرګون سره مخامخ شوې ده. د ورځپاڼې په مقاله کې راغلي دي د طالبانو دا پریکړه د دوی د هغو هڅو په وړاندې یو خنډ دی چې د خپل حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره یې کوي. د وال سټریټ جورنال د دې لیکنې په باور د واشنگتن له لوري پر طالبانو د بندیزونو علت دغسې عمل دی چې په ورته وخت کې د افغانستان په دې سخت بشري بحران کې له افغانانو سره د امریکایانو د مرستو مخه نیولې ده.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي د فوټبال ملي روزون کې انوش دستگیر له خپل دندې استعفا کړې. د دوی په خبر پاڼه کې ویل شوی چې انوش دستگیر د خپل قرارداد تر ټاکلي وخت شپږ میاشتې مخکې استعفا ورکړې. جزئیات له بختیار ساحل اورو.
د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د فوټبال ملي لوبډلې مشر روزونکي انوش دستگیر له خپل دندې استعفا کړې ده او د فدراسیون د مشرتابه له لوري منل شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې ښاغلی دستگیر د فوټبال له فدراسیون سره څلور کلن هوکړه لیک درلود، خو نوموړي د ټاکلي وخت تر پای ته رسېدو شپږ میاشتې وړاندې استعفا کړې ده. د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤل ښاغلی فیروز ماشوف ازادي راډیو ته ویلي دي
دستگیر سرمربی تیم ملي فوټبال افغانستان بعد از حضور
د فوټبال ملي لوبډلې مشر روزون کی خاغری دستگیر وروسته له څلورو کلونو د فوټبال ملي لوبډلې له روزنې لاس پسار شو. که څه هم له نوموړي سره په قرارداد کې شپږ میاشتې وخت پاتې و، خو د دواړو خواوو تر هوکړې وروسته خاغلی دستگیر استعفا وکړه. د افغانستان فوټبال فدراسیون موخه دا ده چې په راتلونکي کې یو غوره ملي لوبډله جوړه کړي. هیله لرو چې دغه چارې په سمه توګه پر مخ ولاړې شي، که څه هم په اوسنیو حالاتو کې سخته ده، مګر موږ به خپلې هڅې ونه درو.
د ښاغلي مشوف په وینا چې د ملي لوبډلې د راتلونکو څلورو کلونو لوبیز پلان جوړ شوی دی او ډېر ژر به هیوادوالو سره شریک شي. د نوموړي په ټکو چې د فوټبال د نوي روزونکي لپاره د فوټبال فدراسیون مشرتابه د رایه ورکولو په حال کې دي او ډېر ژر به نوی روزونکي او لوبیز پلان رسنیز شي. د یادونه ده چې د افغانستان فوټبال ملي لوبډله اوسمهال د فوټبال نړیوال جام په درجه بندۍ کې 155 مقام لري چې یوازې له دوو هیوادونو مخکې دی.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 اویا 2000 یو سلو څلوېښت 13,000 اته سوه شپېته او 15,000 شپږ سوه څلوېښت کیلو هرتز اورېدلای شئ.
د ازادي راډیو خبرونه کولای شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې د سهار لوو د ماښام ترو د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ د انټرنیټ لاري واوري.
واقعا چې انجینی بدبخت دي، یا هم وایو چې کم تاله دي، ځکه چې پرون زموږ امتحانو کله چې موږ د یوې میاشتې رخصتۍ په باره کې واورېد ډېر مایوس، ځکه چې موږ ډېر امیدونه درلودل د نوي سمستر د پیلېدو په خاطر او د نوي او خپل د تحصیل د ختم کولو په خاطر، خو ځکه کله چې د رخصتۍ اوازه سوې موږ ډېر ناامیده سو او ناهیلي سو چې زموږ نیمګړی درسونه پاتېږي، زموږ هغه ارمانونه پاتېږي، زموږ ټول هغه هیلې چې موږ درلودل چې وطن ته خدمت وکړو، خپل تحصیلات مخته یوسو، یو شپ راتلونکي ځان ته جوړ کړو، هغه ټوله پات سو د تاثر او د دولت څخه یا د مرد څخه د هیله کوم چې بلته موږ ته اجازه راکړي چې موږ خپل تحصیلات مخته یوسو. ځکه چې په ټولنه کې ښځه او نر باید دواړه تحصیلات ولري، که په یو کور کې یو نر تحصیل ولري کولی شي مازې خپل ځان مخته یوسي، او که په یو کور کې یو ښځه تحصیل ولري کولی شي ټوله نړۍ ته پرمختګ ورکړي. ځکه چې ښځه په یو لاس زنګو زنګوي او په بل لاس نری زنګوي، نو ستاسو خدای له کوم چې موږ ته بلته اجازه راکړي چې خپل تحصیلات مخته یوسو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 420 21 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 21 11 24 201.